د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو نننې وروستۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې جمهوري ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. جمهوري ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څرګندونې هم رد کړې او وویل چې د هغه څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړاو لري. په دې اړه مو د سیاسي کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی عصمت سروان ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه نښتې. د ایران شورای نگهبان د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس تلمسی کاندیداتوري بیا رد کړه او په تاجکستان کې د ولسمشر د دایمي واک په اړه د اساسي قانون د بدلون لپاره ټول پوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروي 2014 میلادي کال به د افغانستان د ملي ثبات د ټینګښت کال وی. شاغلی اتمر د خبرن نن چهارشنبه په خپل دفتر کې د روسي له سفیر سره پکتنه کې وکړه. د روسي له سفیر الکساندر مانټیسکی سره د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د افغانستان پر ګډون د سولې د بهیر او د درېمي څلور اړخیزې غونډې په باب خبري وکړه. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر خبرداري ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. انوارالحق احدی نن د انتخاباتو په اړه یو سیمینار ته په وینا کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو داریږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې سیمینار کې له مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې وغوښتنه وکړه چې د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له سلګونو قبایلي کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه ولایت د شینوارو ولسوالیو ته په سلګونو قبایلي کورنیو پناه وربړې ده. د ننګرهار والي سلیم کندوزي د دغو کډوالو په اړه د سرحدونو او قبایلو د چارو له مرستیال وزیر ننګیالي کلاتوال سره په کتنه کې وویل چې له 1500 قبایلي کورنیو سره د مرستندویو ادارو له لورې مرسته شوې خو زیاتې مرستې ته اړتیا ده. د ننګرهار په یو بل خبر کې دغه ولایت د چارواکو له قوله ویل شوی چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه پورې د داعش څلور کسان وژل شوي دي. نوموړی همداراز وویل چې په نښته کې څلور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن ازادي راډیو ته وویل چې له څه مودې راهیسې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې فعال شوي دي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د اورېدو او طوفان له وجې بنده ده او موټر پرې تلای راتلی نشي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلان وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. د ایران شورای نگهبان دغه هیواد د اسلامي انقلاب د مؤسس تلمسی غوښتنلیک رد کړ. د آیت الله خمینی المسای دغه هیواد د خبرګانو په نوم شورا ته کاندیدو خو شورای نگهبان د کاندیداتوري رد کړی ده. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا ننول شورای نگهبان د حسن خمینی د ردیدو خلاف د نوموړي غوښتنه تایید نکړه. د خبرګان شورا چې حسن خمینی ورته ځان کاندیدا و د ایران د مذهبي مشر د غوره کولو واک لري. درې څلوېښت کلن حسن خمینی منځلاری ګڼل کېږي او له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لوري د پرمختللي دفاعي توغندوی سیستم لیږل به په سیمه کې وسلهواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتومي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندونو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتومي او توغندوي ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینې کې به بدلون راولي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خپره کړه وویل
الى تغییر وزاري جوهري
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو شغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د اندونیزیا ته هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه غړي مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یو څه ته نږدې پرته ده. ټول ځان یې پوښلی و خو پوه نه شوم چې ژوندی ده کمره ده. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بې درکه دی. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا یوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بانک کې مونږ د ماموریت دوره د سږ کال په پای کې بشپړیږي.
لا اسم سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې جمهور رئیس وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړ چې ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې انتوشه کړي. د ملي د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر خبرداري ورکوي چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي هیواد به د بحران خواته لاړ شي.
خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
جمهور ریاست د غرض ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره وتړلې.
تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا اینکه بیشتر مشخص سره مورد افغانستان باشه.
آیا پر اختیار سیاسی او امنیتی ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سقوط سره مخامخ شي په دې اړه مودې یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی.
که چیرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري سیاي یا نور کسانو غواړي د ډول نوي لوبې په سیمه کې شروع کړي نوي اهداف تعقیب کړي هغه نو د دې نښه ده.
د غرض افغانستان د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو منډو ترلو ته مهم کتنه کړې ده. جمهور ریاست وای وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړ چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. د مخکې هم ولسمشر ورته تقنینی فرمان ورکړی و چې د ملي شورا له دواړو جرګو لخوا رد شو. په دې اړه نور حال له کابل د نسیم شفق پر رپورت کې اوري. شفق صاحب خبرونه ته خره غلاست په دې اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان کابینه د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو طرح نن تصویب کړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن رسنیو ته په لیږل شوي پیام کې ویلي چې دغه تصویب شوی طرح به د ولسمشر لخوا د تقنینی فرمان په بڼه توشیح کیږي او د دې پر اساس به د په خبره د انتخاباتي سیستم د اصلاح کار پر مخ وړل کیږي. خغلی ظفر هاشمی په دې اړه وایي
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور
دی وایي دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره د ولسمشر د جمل یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل اورګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی. خغلی هاشمی همدارز وویل چې د دې فرمان سره به هغه مشکل یا هغه مانع یا هغه خنډ چې د اصلاح انتخاباتي اصلاحاتو د پروسه پر وړاندې رامنځته شوی او هغه بل منځزي او د غرابي یا گزینش کمیټه به هم چې وظیفه د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د گزینش یا غرابي د هغه به هم خپل کار پر مخ وړي. البته با دویم چې جمهور رئیس غنی تر دې وړاندې هم د دغه یو فرمان صادر کړی وو، تقنینی فرمان چې هغه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا غیر قانوني وبلل سو او هغه رد او دغه درجې دو سره سم د انتخاباتي اصلاحاتو هغه کار چې هغه هم وزندید په تیر د گزینش یا د غروي د کمیټې واغوي وویل چې دوی له یو ډول قانوني خلاص سره مخامخ شوي دي او هغه غوښتنه کړې و چې ولسمشر باید د ملي شورا په ژمنه رخصتیو کې بیا دغه یو تقنی فرمان ورکی ترسو دوی وتوانېږي د انتخاباتي اصلاحاتو کار پر مخ ویسي او هغه غوښتنه چې تقریبا د ټولو د چې باید په انتخاباتي دستګاه کې اصلاحات راسي هغه په خ ډول تر سره شي.
بلې نصف شفق لتاسونه مننه قدر منوریدونکو و امریدل چې نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. لدې مخکې هم ولسمشر ورته تقنینی فرمان صادر کړی و چې د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو ولسی جرګې او مشرانو جرګې رد کړی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې اعلانول د نوي کمیسیون کار دی، نه د اوسني چې باید غړي یې بدل شي. د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون خپل وړاندیزونه وړاندې کړي و چې وروسته د ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې هغه امپلی کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر را سره د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه زما سلامونه مو منې
سپینغر صاحب، که راته وای چې دغه تقنینی فرمان چې نن ولسمشر چې نن د جمهور ریاست مانی خبره کوي چې ولسمشر به توشیح کړي، آیا دغه تقنینی فرمان پر اساس باندې هغه اصلاحات چې تر اوسه پورې وړاندیزونه ولسمشر مانی تر رسیدلې دي د غوروي کمیټه آیا خپل کار پیلولای شي؟
واقعا یو خو خبر د ځکه قانوني تشه چې رامنځته شوې وه د ولسي جرګې او مشران جرګې چې فرامین رد کړي وو، یو حقوقي تشه رامنځته شوې وه او د هغې پر بنسټ د غوراوي کمیټې کار ودرولی وو. اوس د دې فرمان په صدور سره بېرته هغه حقوقي ملاتړ لاسته راوړی شي او کولای شي چې دغه د غوراوي کمیټه خپل کار مخکې بوځي. خو مهمه دا ده چې په راتلونکي کې دغسې د خنډ او د سبوتاژ مخه مخکې له مخکې نه ونیول شي، بیا دغه فرمان د یو مراد سره مخامخ نه شي او یا بله حقوقي ستونزه رامنځته نه شي.
سپینغر صاحب، مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو له دغه اعلان سمدستي وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل چې حکومت دغه اوسنی کمیسیون دا صلاحیت نه لري ځکه هغه باید اصلاح شي، په دې معنا چې نوي کمیشنران باید وټاکل شي او دا دنده هم د غوروي د کمیټې ده. اوس فکر کوي چې آیا دغه تقنی فرمان پر اساس باندې آیا کچېرې دغه د غوروي کمیټه کار مخ ته وړي، خو لومړی دنده یې دا ده چې باید کمیشنران وټاکي. کمیشنران هم له خپلو دندو نه لري کېږي، دوی وایي چې موږ قانوني برحاله یو تر څو پورې چې زموږ هغه 15 کلنه دوره ختمه شوې نه وي.
زه فکر کوم که کمیټه د غوراوي ښه کار وکړي او ښه کمیشنران وټاکي، طبیعي ده چې دا به د حکومت ملاتړ به دوی سره وي، د بین المللي جامعې ملاتړ به دوی سره وي، همداسې د مدني ټولنې ملاتړ به دوی سره وي، ځکه ټول په دغه انتخاباتي اداراتو یا کمیسیونونو کې اصلاح غواړي. نو زه فکر کوم په هغه وخت کې به کمیسیون ونشي کولای دی چې د دغه یو عامې غوښتنې په مقابل کې ودرېږي او په دې ټینګار وکړي چې دوی باید خپل پوستونو کې پاتې شي، او که چېرې دوی ټینګار هم وکړي حکومت بیا نورې قانوني لارې لري چې د هغه په استفادې سره کولای شي چې دوی وظایف تعلیق ته راوړي یا دوی سبکدو شکان دي.
د افغانستان ولسی جرګې غړي د ژمي پر رخصتۍ تللی دي، ولسمشر کچېرې دغه تقنینی فرمان ورکوي آیا بیا هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې تاییدیت ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
دلته دوه مسلې دي. مونږ که تیر زمان ته وګورو د کرزي صاحب په دوران کښې ډېر داسې فرامین صادر شوي وو، خو په خپل وخت پارلمان ته نه وو لیږل شوي او د هېڅ حقوقي ستونزه نه وه رامنځته کړې. نو اوس که جمهور رئیس ډاډ لري په پارلمان باندې چې هغوی نه ردوي، کولی شي چې دا فرمان ور ولېږي، او که ډاډه نه وي کولی شي چې دې فرمان د لېږلو نه ډډه وکړي او دا فرمان وساتي. په دې توګه هم حقوقي پروسه خپل عادي روان مخکې بللی شي او په دې کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د دوهم ځل لپاره د ولسمشر د تقنین فرمان په صادرولو سره به د انتخاباتي سیستم د اصلاح اوسني بحران هوار شي؟
هو هدي اقل بیرته به هغه هلې ځلې یا کومې چارې چې وي هغه به مخکې لاړې شي او قانوني بهیر به خپل پیل کاندي. دا 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 ډېره مهمه مسله ده، خو په راتلونکي لپاره باید هم حکومت دا تجربه ولري. که چېرې بیا دا فرمان د رد سره مخامخ کېږي، نو ضرور نه ده چې دوی فرمان واستوي، او که دوی ډاډه وي چې فرمان تاییدېږي نو بیا کولی شي چې دوی واستوي. خو دې مسلې ته باید په راتلونکي کښې ډېر دقت وکړي حکومت.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر و چې د جمهوري ریاست د نننی اقدام په اړه نظر څرګندو. نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې هغه توشیح کړي. بیا هم د انتخاباتو په لانجه کې تم کېږو. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي چې که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انوار الحق هادي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. جزئیات د رحمتالله افغان په راپورټ کې اورئ.
که څه هم د انتخاباتي نظام د اصلاح پر سر د حکومتي چارواکو ترمنځ ناندرۍ لا نه دي حل شوې، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر اندېښمن دی که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران په لور ولاړ سي. انوارالحق هادي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي.
د انتخاباتو ککړتیا نه یوازې داسې د ډیموکراسۍ د تحقق مخه نیسي، بلکې د دې هیواد سیاسي استقرار ته لوی تهدید. که زموږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نه شي، ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه، له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي. چېرته چې انتخابات ککړ وي، هلته حکومت، پارلمان او نور انتخاباتي دولتي مؤسسات د مشروعیت له بحران سره مخامخ وي.
ښاغلي احدي زیاته کړه چې په تېرو دولسو کلونو کې افغانستان شفاف انتخابات نه درلودل. د افغانستان نوې ملي جبهه چې نوې رامنځته شوې او ځان د حکومت اپوزیسیون بولي، همدارنګه ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت مشران غواړي په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د خپلې خوښې کسان په انتخاباتو کې بریالي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راروان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ځینې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
جمهوری ریاست ملی یووالی د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د افغانستان د ملي یووالی حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامېدو په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډېره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د هغه هېواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د ښاغلي کلاپر له لورې چې کومې څرګندونې شوې دي هغه تر ډېره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په په همدې ډول ښاغلی هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي همپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافق نامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه دغه وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږېږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي.
آیا پر اختیار اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سیاسي پلوه له سقوط سره مخ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی دی. هغه وایي په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم، خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي. صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د سیاسي ناکام مې مسأله څومره عملی بریښي.
زه له دغه څه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای. که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنې سیاسي یا نور کسان وغواړي دې ډول نوي لوبې په سیمه کې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو به ډېر بحث ده. اصل کې داسې مطلق کوم کول چې سیاست کې د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه دی، چې یو د حکومت کې سیاسي لحاظ چې یو حالت رامنځته کېږي، بلکې سیاست دی چې مخکې مې علم نه دی چې مثبته قواعد ولري او قواعد
بل. استاد، د سی آی ای مشر دغه راز په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږۍ نشټوالی وو تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د ناهمغږۍ د وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي په د ملي حکومت په دوران کې او د هغې نه مخکې هم په تېرو 14 کلو کې
ایجاد کړی دي او هغه مفتخه هم غږی چې په نتیجه کې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې نه رامنځته شوي. وګورئ چې پراتوري 2014 کال په جریان کې نور څه انکشافات دي، څومره کولای شي چې دغه اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک.
استاد، په عین حال کې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې روان دي، که چیرې دغه سي څرګندونه کیږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی سي او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولی سي دغه ډول څرګندونه یا دغه سي یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یو خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت او سیاسي همغږي نه دي، په دې معنی چې له خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، لکه خوانه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې خبرو په اعتبار هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کې
هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی، په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو.
او په خپل حکومت د افغان حکومت څه کولی سي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه درې مسایل دي. یو مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې قانون باندې ځان معتقد کړي. دا یوه مسله ده. دومه موضوع کیدای شي د افغانستان حکومت سیاسي لحاظ غښتلی کړي، هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده. د بلاک باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایې اخیستي یا مثلا په سلطنت د حکومت د سیاسي مؤسساتو پورې باید تکمیل شي. او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې را مطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ د وحشت ناکام دو لارې نه کېدی شي، هم د قانون د حاکمیت له لارې او هم د اقتصادي ودې له لارې نه. په دې ترتیب د حکومت کولی شي چې دغسې وړاندوینې بیخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنگزیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر پر څرګندونو یې نظر څرګندو. جیمز کلیپر ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت خایي په روان 2018 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي، خو ښاغلی ستنگزیو وایي چې په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم، خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اوسنی نظام په پیاوړي ملاتړ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو پروسه ګرمه شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او ډیموکرات سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایه ګیریو کې ګټونکي اعلان شول. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ترامپ په سلو کې 40 او سانډرز په سلو کې 50 رایې خپلې کړې دي. د ازادي راډیو خبري څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رای ګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ګلولو سره پای ته ورسېده. په جمهور غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ترامپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غوړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
We are going to make America great again.
نو موري خپل پلویانو ته د غرض شمنه ورکړي چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico.
دوی وایي موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغه تل زموږ سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیارډونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطح تر ټولو ښه تاجران د خپل معاملو لپاره وکړو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي تر سره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور ولرئ. نشپېته کلن ترامپ چې د اسلام، شزو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وي، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر کې د 50% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالي هیلري کلینټن څخه وړاندې سو. سانډرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دوی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخستلو سره په نیو هیمپشایر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایته نه رسیدلی. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم په ځنګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپلمنځي رای ګیرنې د سیشن په ورځ ماښام نه وخت پایته ورسېدې. د امریکا خبری رسنۍ وایي ډیرو خلکو په دغه انتخاباتو کې ګډون درلود. تر دې وړاندې په ایوا ایالت کې د تیر اونۍ په رای ګیرنې کې د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له دیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډیرې رای ګټلې وې. راتلونکي ګوندي رای ګیرنې به په جنوبی کارولینا ایالت
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د جمهوري غوښتونکو او د دیموکرات ګوند لومړنیو انتخاباتو په باب مو واورېدل. د انتخاباتو دغه بهیر د امریکا په ټولو ایالتونو کې دوام کوي، چې په نتیجه کې به د دواړو ګوندونو لخوا دوه کاندیدان د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سره سیالي کوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو